لاس بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې تر یو لسو بجو د آزادۍ رادیو ځانګړې رادیوي ډرامه د هیلو وړانګې او همداراز تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ایران تیره شپه په پاکستان کې حمله وکړې. سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلی دي. امریکا، یو شمیر لویدیز هیوادونه او ایران جیش العدل یوه تروریستي ډله بولي. دې ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه شوي او درې نور ټپیان دي په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. له بلې خوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې یو شمېر ملکیان پکې مړه او ټپیان شوي دي د ملي امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 240 سلنه زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. فلسطینی وسلوالو پرون د غزې په شمال کې په ویجاړه شوې برخه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې وکړې او د خپل زور د ښودلو لپاره یې له جنوبي برخو څخه د توغندیو ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پر غزې د اسرایلو پر ځمکنیو او هوایي حملو له سلو زیاتې ورځې اوښتې دي. د غزې په شمال کې چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو اصلي ډګر دی، پرونۍ جګړې ښایي چې په غزه کې د حماس ډلې د له منځه وړو او د برمتو د آزادولو لپاره د اسرایلو هدف تر دې دمه څومره لرې دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له بلې خوا فرانسې او قطر اعلان کړی چې په غزه کې اسرایلي برمتو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه موافقه شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د کانګرس لغړو سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بایدن به د استازو جرګې او سنا له مشرانو سره اوکراین ته د مرستو لپاره د ملي امنیت د مهمې غونډې په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی کارن ژان پیر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلی بایدن به پر دې چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 60 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو د طرحه په کانګرس کې بنده پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغې معاملې په اړه بحث کوي چې له مخې یې دا مرسته د امریکا د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه مخکینۍ لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې وکړي.
د ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونه په خبرونه کې په دې غږیګو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي که تر پای را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم
زی چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای سي او کېدای سي په داسې وخت کې مو ګورې سي لار بندوي
څوک چې دوامدار په موبایل او کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي
کون کی محصلان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر موبایل آیپډ او نور نوي راغلي ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی نوموړی چې خپله محصل هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي
تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي زمونږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 80% د کتاب څخه استفاده کوم او باقي 20% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې په هغو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستی وي مطالعه نه ده کړې اصلا دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته دی چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي د تا لپاره په زړه پورې یا د تا لپاره قابل نقد وي ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي د یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله
لمړی ما خپله چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستې ما لته په دې کې مطالعه کوم ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او همدغسې نور ډېر شیان دي دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حالت به له دې سہولت څخه ګټه اخیستی شي
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي په ټولو کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا په دا نور ژوند کې نه وي فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړه ولای سي کار ترې اخیستی سي مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي د کتاب په شکل نه وي کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه ښه والی رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نسي درسره ګرځولی خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي Thank you.
آیا مطالعه په کتاب کا په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشار ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځانته ښېګڼې لري او هر یو ځانته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د پلاس کې وي، دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول، دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدان وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نور خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نه شي کولای. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کې بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر پاړه وغږېدو د کتاب پاړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي؟ یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمېږ باندې فشار رانه شي، یعنی ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمېږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاروي هغه ځای کې د مطالعه نه کې. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کېني چې شایي کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مور پورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل پلاس کې داغه کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه غواړي چې همدغه وسیله استعمال کی په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه تر سره کی او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکي ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکي ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډېر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو ناارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورتله سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړه سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویم موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار ونه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول. یوه برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي. دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبر ده چې ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو دوستانو سلامونه می ومنه. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي، او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روخانه کوي. نوښت، عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرځنده هوټل لخوا درته کراغلاس وایم. په خیر راغلی شیر زمانه.
خیر دی نصیب شه. خیر وسه. نام خدا، څومره ښه نه وخت دی کړی استاده په موټر کې ګرځنده هوټل. زما خو دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې، خو دلته زموږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وي.
ستړی مشه شیر زمانه، سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلې؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب، زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشه شیر زمانه، په خیر راغلې.
خیر اوسې حاجي صاحب. کور مو ودان اوسا.
خدای چې په خیر سره خپل وطن ته راغلې شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو، نام خدا، دا واټر پمپ وګوره، کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا، بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بله داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی. ولې ودانۍ ده والا؟
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه، ملک صاحب در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ما سسې یو سیمینار ته لیږلی وم، دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بېرته راغلې زویه.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خېلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاستئ. خدای مو آباد اله، چې د کوم کار لپاره اراده وکئ خام خاطر سره کوئ.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو. تاسې راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نختر او لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه ښکلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مو ورته پیدا کړو.
رښتیا وایي
والا، سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې؟ دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي. ولې تیږې دي؟ د سنګکارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته هم همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب، همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
خبره ده،
د ملک اظهر خان د کور وده، دا خو لوی کار ته ملا تړلې ده. باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله،
باور وکړئ دلته راتګ را باندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرند دی چاته؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دې پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړي، هم به درنه ډوډۍ اخلم او هم به دې د موټر کرایه درکوم. شیر زمانه، دا دې خیالي ملوی سړی شو.
اوس له خیر سره فلمونه جوړوي.
ریښتیا؟ تو اوس په ریښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا څومره ښه. حاجي صاحب مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی انشاءالله روښانه دی.
اوس به د خوښ شم کوروزه، داسې کانه در باندې وکړم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا د پخوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. داسې چې څوک مې لاولې وینې؟ نه نه، ټول د شیرزمار خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. څومره ګرم دی. تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی. ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي. له خیره
کور دې لږه لر ډک شه. په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي که. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کوي. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزه، نن به داسې سزا درکړم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګولا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وایم دا د دې سي درغلم، غم باندې کې ګوره.
دسترخان هوار کی؟ الا شاباس. او ګونچا ګولا، زرنج ګولا، دا د وریجو خوري ها خواته کیدا. ګوره څوک چې ډیره ډوډۍ خوري یوازې د کینی، څوک چې کمه خوري په خوري د دوه کسان کینی.
ډوډۍ ډیره ده، چټ مه وهئ.
ودکه زما د کمرې مخې ته مرازه لږ لار راکته.
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتنګ څه تم ماری ماری ظالم.
کدا چې دی استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډیرو میلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې؟
نوش جان موشا، بسم الله کوي.
استاده، دادې نن استادی هوټل شیرینی خورو، خدای دې په کار کې برکت واچوه. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړي دي.
د انډیوالانو هوټل د انډیوالانو لپاره دی. چې انډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم. وای تور تو تان لتا قربان دارو دوا موشا، تاسو ورکه نه ده.
خیر
اوسه.
شیخ به کم نیوي چنار ګلا؟
نه نه، اصل ډیر دي. ولې داسې وارخطا یې غونچه ګلا؟ په دې یخنۍ کې در باندې خولې را ماتې دي. خیرت خو به یې؟
خیرت منډې را منډې مې ووهلې ځکه خولې شوم.
د دواړو کتغونه ډیر خواږه او مزهداره دي، هم د استاد فیروز او هم د چنار ګل. په ګوتو مبارکت شه. ما ته خو د کلي ډوډۍ ډیر خوند راکوي په تیره چې آزاده فضا کې وي.
چنار ګل خو ماشاءالله تکړه اشپز دی، خو استاد فیروز ته یې بل څوک پخوي.
د استاد فیروز کمال هم دی کې دی چې کوم تکړه اشپز یې پیدا کړی. د هوټل خواړه باید تکړه اشپز پخې کړي.
چې دا زما دربل ولې تر اوسه کار ونه کړ؟
غونچا ګلا، تا چې کوم دا روز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي. بیغمه اوسه.
د څه شي دارو
ما ولیدلې غونچا ګلا؟ ښه کار دی ونه کړ. تا جګړه ما سره ده، نه زما د میلمنو سره.
خو چې دروغ را باندې مه وایه، ما ستا په دیګونو کې هیڅ هم نه دی اچولي.
تا چې د کوم طبیب نه دارو اغستې هم هغه راته وویل، او هغه درته داسې دارو درکړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي. نن خو دې دا کار وکړه، خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړې.
نن مې له خیره د کار اوله ورځ ده. اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله. زه نو له استاد فیروز او شاغا او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم. هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي، یعنی زه یې نشم جوړولی. د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي. وایم چې په سر یې باد کړمه بس مې دي. صبر چې یو غږ خو وکړمه. هله بیا تی چړې نورونه توبرونه مو راوړی چې تیری کوم. و خلکو هله راشئ. توا دره چې د مسکل نه کته شم چې دغسې پیاده په دې کوڅو کې غږ وکړم.
هلای تبرو نمو راوڑای چه تیره کم و خلکو هلای را شای
دا سمرا خط سپای ده یا اللہ خیر که
کچه کچه و خلکو دا سپای ده چا ده وی تڑای چه ومی نخوری
اوخو دا خود دلار پو مایز که راتا و داری ده
کچه 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 وایو پرانی پیزا پچه اللہ ڈیر جو بول کرما اللہ مردان سے پیا سبر چنا پکا میں دسمان سے جب کے کرتا اللہ مرسوم دا تمرا درد کئی دس پہلا کا چلے وانا ہے وہ خان کو آلائی چلے وانی اس بھی اخوڑا
لا حول ولا چدا چدا گل چرتا غائب شو موبائل میں کار نہ کبھی دا بچرتا تلے بھی یہ سو کم تیرا خبر نہیں دی والا اسے نہ چھ مریض بھی آ مونگ تیرنا خبر نہیں ہو امید ہے دا چنار گل چرتا تلے بھی اسے نہ چھ مریض شوائی بھی
اس نہ پوئے گم پلار جانا ہی چاہتا ہی چھنے دی ویلی نا چاپا ورک شو کسا خبر وائی نو پبل چاپا میں پخلائی کڑے وائی
او والا کا خبر وائی چل چنار گل نرازی مونگ با کاری کرو تا پخلائی کڑے وائی دا سمرا بیغم بانی آدم دائی وائی زپتا ما تا بیغم
نا نا زما خورتا اندیکھنا شوا چنار گل خپل کار او مسئولیت خپی جنی اسے نہ چلے کمی بیخ سارا مخشوائی بھی
نا نا خدای دینے کبھی
چی باسکیلی چیرتا نیوی ٹکر کڑائی چندانی بلا دم نہ دائی
نا بابا بایسیکل سم سائز دا دے
خانو اوز دا کسی پری دائی او دا کاریگرو دا گرمی دا ڈوڑی غام خورائی چی وگی پاتی نشی امید زویا دا سیو کا چی اساس وی روز تا زنگو آ چی لخپل گرزان دا اوٹل سر دل تا راشی او دی کاریگرو تا ڈوڑی ورکی پیسی با مونگور تا ورکو حالا زنگو تا وا
سما دا پلار جانا دستی ورتا زنگو آم
ہو زنگو تا وا چی زر راشی بلا چارا نلرو تاکرنا غرما دا او کاریگرم وگی دی
سما دا داد زنگ ور آگئے
سما دا زویا
سلام علیکم استاد فیروزا پلار می وای چی لگرزن دا اوٹل سر دی جر سلامت تراشا چی نرگل چیر تا تللے دے تراشا چی دی کاریگرو تا دا غرمی ڈوڑی ورکو
سما دا داد دستی زانا رسوم
زخره چې د ډوډۍ چاره وشوه اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم
سمه ده پلار جانه درځه مخکې شه
درځئ تاسو لاړ شئ زه به مې د فلم پاک لږ فکر وکړم هر څوک به خپل خپل کار کوي
بالکل سمه ده ته د خپل فکرونه کوه موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت
یا اللہ خیر دا څوک دی چنار ګل ورورا ته یې څه در باندې شوي بیا دې ځان پسې شي ژوبل کړی دی
دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده
لیوانی سپي وخوړم الله یې غمې وخورې چې لیوانی کېږم
رښتیا لیوانی سپي و
او راډې راډې سترګې وې له خولې زګونه را روان و
الله تا خو ډیر بد کار شوی دی
هله راځه په دې تخ پریوزه هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه زه به تر هغې د لیوانی سپي د واکسین مسؤل ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنار ګل ورور ته واکسین وکړي
په سترګو دا دې دستي
بلې ډاکټر صاحب ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه هغه ژرندګړی چنار ګل خو پېژنې وایي چې لیوانی سپي خوړلی دی دا چې سپی به لیونی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو مننه موږ به درته په تمه یو په خیر راشي
دا څوک و چې ما هم پېژني
تا به نه څوک نه پېژني
څه فایده سپی خو نه پېژندم وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ
نه هغه خو سپی و هغه هم لیونی څنګه به یې پېژندلی وای
ټول شیان چمتو دي زه به د زخم وګنډم خو ګوره حوصله به کوي
دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي
هو پېچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي
ډېر بېرحمه سپی و
صبر وکړه د انستیزي ستنه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نشي.
هر څه چې کوې ویې کړه، ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې دغه لې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. آخ وی، دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چې نارګله؟
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما باز کل رانه هېر شوی. الله، دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
او هغه مې د سپي له ډار همالته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم، زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخه راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته.
اوه،
دا خو چنارګل ده. ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمي کړی؟
الله، پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوني سپي خوړلی یم.
څه لیوني سپي؟ اله وی تړي چې څوک ونه خوري اوس؟
توبه، دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم کنه، چې لیوني سپي څوک وخوري هغه بنی آدم هم لیونی کیږي.
نه نه، چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی، اوس به ډاکټر صاحب واکسینه مورته وکړي.
وانه کوې ماته، پوری کلی کې مې رانا بایسکل پاتې دی چې څوک پټ نه کې. خیر دی، وزراته رایې وړه. الله،
ما خو تاسو ته ویلو چې سړی لیونی شوی، اوس زما د ده په بایسکل څه؟ ته وایې چې بایسکل به همالته ولاړي، وخت به چا وړی؟ لیونی نور توری که سپین.
اوهو، هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی.
پخپله دی، خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای، ته صبر چې ویډیو یې وکړم، کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي.
خیر غوړه والکه، چې چپه شي خو مړ کېږي کنه.
یو کس خو یې لاس تړلی په زرنج کې کېنولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره وروره، غل مال نه دی، چنارګل دی.
دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی وو.
ای، قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایه، دا نو کمره نه، بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی، را نږدې شو ویې ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې را نږدې شي.
خیر وغواړه. هغه دی، را ورسېد.
اله مرسته وکړئ یو خلکو، چې چنارګل زخمي شوی دی، لیوني سپي خوړلی دی.
یا الله، خیر. هله چنارګل ښکته کوي.
اله بیچاره چنارګل، دا خو ډېر ژوبل شوی دی.
غلی شه امیده، دا ولې دې لاس او پښې ورتړلې دي؟ دا خو زخمي شوی دی، تا خو یې خوله م ورتړلې ده که نه؟
د خدای لپاره رانه لرې کړئ یو خلکو، د فرزانې خور له کلینیکه دې راوسته، ویلې لیوني سپي خوړلی.
یا الله، خیر. اوس نو لیوانه شوی، دا خو والا ډیره خطرناک خبره شوه.
زه به لهمدې لرې ویډیو وکړم.
نه نه، ورخطا کېږئ مه، دومره ژر نو نه لیونی کېږي. غونجه ګله، فرزانې څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه؟
دننه نه یم ورغلی، چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شو. همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي. نو زم نیم خبر چې واکسین ورته کړی که نه.
و خلکو، که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کېږي، ولې ورخطاستئ؟
هو رښتیا وایې، باید ورسره مرسته وکړو. بس همدا یو چنارګل راپاتې دی.
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنجه یې لا ښکته کړو که نه.
غونچه ګله، د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که نه.
سمه ده، خو زه ترې ډېر ډارېږم. پام سره وایي خلاصه
کړم نو څوکم. خلاصه مې کړه. وایم کول بله، زه خو جوړ تیار یم. غونچه ګله، وایم خدای دې بېخو باسه په نیسلم.
دادی، دا سړی خو روغ جوړ دی، هسې خوشې ګډې وړې وایي.
تاسې راځئ چې زهرن نه یې راښکته کړو.
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري. نو تاسو پوهېږئ، او دا چنارګل
هر څه شي وي زمونږ د کلي نازه ولای ده اهله امید زویا اهله امرا سوکه چې راکته گذر کوه
سمه ده پلار جانه
هر څه زما په ویډیو کې راغلل دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی په کې لټګۍ نه ځان روغ کوي
ونچه ګله تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې خو زه به دم چاره وکړم ته صبر چې لګې منډې خو په تام ووهم
ملک صاحب زه خو وایم له دې غولې شروع تیر شه وګوره څنګه له ځان سره غږېږي
هسې بې ځایه مه مه ډاروه ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو
سمه ده ونیسه زویه
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو نو روغ جوړ به شي له خیره اهله زویه دې خواته
پورته یې که پلار جانه
اگر اختیا خبر ہے تو لیوانی درانے بھی
تیر ځل مې پلار داسې وارخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکړم
څه زما ډالۍ
هو تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم
مننه شې زمان کاکا
زما لایق کسان ډېر خوښېږي او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پی خوشالیږم په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لپټاپ راوړی پکس خلاص کا وی ګوره
هو ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه دې ته څه اړتیا وه کور دې ودان
دا یې حق دی کاکا جانه دوی دې دی وطن راتلونکي سرمایې دي
خیر یوسې خو بیا هم دومره ضروري نه وه هغه تر اوسه وړه ده په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي
ولې مې سر نه پ خلاصیږي پلاره
آفرین بې شکه چې هغه وړه ده خو عقل یې پوخ دی
پلار جانه هیڅ مې باور نه کېږي مننه کاکا جانه دا څومره ښکلی دی
ماشاءالله ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به یې ډېر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي
هو موږ به هم په خبرو کې مرسته ورسره کوو موږ هم ځینې خبرې ورښایو
همداسې ده کاکا جانه
ته صبر دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي
دا څه له ځان سره بنګېږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې
نه بابا بد به وکړم چې خفه شم همدومره خفګان مې بس دی خو ګوره احمد خانه هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خوارۍ به مې په اوبو لاهو کې
ښه نو ځکه له ځان سره بنګېږي لکه چې ښه ډاره شوې خیر دا اندېښنه مه کوه داسې په اسانه یې کله پرېږدم نور زور پرې ونه رسېده چل او دوکې خو مې چاوړي نه دي داسې سبق به ورکړم چې په ټول عمر یې مېر نه شي
خیر دی زما خبره ومنه هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې د کور جوړول هم تېر شه ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو او فرزانان زموږ تر څنګ ده
ښه ته اوس دا خبرې پرېږده داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه چې وروستۍ شپه دې ده سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې
ښه ښه شو چې په قدر مې پوه شوې
ښه ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده د پخلي غم دې وکړه
سمه ده نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم
څه شی
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم د تناره له ډوډۍ سره
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي خیر اوسې پلوشې وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه
انشاءالله زما پلان داسې دی چې کله بېرته راغلم نو بیا هم له فرزانۍ سره کار کوم په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم
هو داسې خو ده هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانۍ سره کار کوې که بل ځای
هو ما له فرزانۍ سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم
خانو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅکله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته یې د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمر د خوره ولا کیرا نه واخلی.
پوڅه خبره مو شور دی و وړو.
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه را ناغستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس ده دی مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
دمینو مستوی بنگڑی جون چه دمینو مستوی بنگڑی تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی جون چه دمینو مستوی بنگڑی ಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದಿ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದಿ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನ ಔರಮ ಬಾಂಗ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನ ಔರಮ ಬಾಂಗ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನ ಔರಮ ಬಾಂಗ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನ ಔರಮ ಮಾ ಸಹರ ಮಾಂಜಲ ಪಾಸವಿ ಬಂಗಡಿ ಮಾ ಸಹರ ಮಾಂಜಲ ಪಾಸವಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾ ದೆ ಟೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾ ದೆ ಟೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ಕೇಗಂ ದ ಬಂಗಡು ಪಸಾಸ್ ಕಲಾವುದ ಕೇಗಂ ದ ಬಂಗಡು ಪಸಾಸ್ خلاود کی گم د بنگړو پساس خلاود کی گم د بنگړو پساس کلمی خوبونه تختوی بنگړی کلمی خوبونه تختوی بنگړی تا دنیا د ټول شی بنگړی بنگړی تا دنیا د ټول